خوشحال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو د ماسپخین درې بجې شوې دي. نن د ګل راز او د 2018 کال د مای اتمه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کو زل بیا هرکلی کوم. او روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو. اونیس پروګرام سندري جادوګری هم لرو، اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک پوله نن په څلورم ورځ هم تړل شوې ده. د قبایلي سیمو مستحکمونکي وایي فاټا دې سر تر سره د خیبر پختونخوا برخه جوړه کړل شي. او د فرانس نوی ولسمشر وایي هیواد به له اروپایي ټولنې سره اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. د خبرونو تفصیل. د چمن او سپین بولدک ترمنځ پوله نن په څلورم ورځ هم تړل شوې ده. په کوټه او کندهار کې د مشال ریډیو خبریالانو نن ویلي چې د پولی د بندیدو له وجې خلک دواړو خواو ته ایسار پاتې دي او د پولی په سر له پرتو سیمو څخه خلک خوندي ځایونو ته خپلې کډې وباسي. بل پلو افغان حکومت پرون د پاکستاني چارواکو اغارت ادارت کړه چې ګواکې د جمعې په ورځ په جګړه کې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د اطلاعاتو رسنیو د مرکز مشر صدیق صدیقي پرون په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
ګواکې دوی 50 کسه د امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې. دا کاملاً غلط ده. دا موږ په کلکه راته وو د 15 مې دوی هغه غیر قانوني او تخطيان چې په چمن ساحه کې درلود او هغه سیمو کې دوی د نستولو او د موږ امنیتي ځواکونو لخوا ممانعت شو. بیا دوی اول پر امنیتي ځواکونو باندې هم بریدونه کړي ول. خو طبعاً زموږ سرحدي ځواکونه هم د دې بریدونه جواب ورکړي.
د افغان او پاکستانی سرتیرو ترمنځ جګړه د جمعې په ورځ وروستو لاغې پیل شوه چې پاکستانی پوسټ په پولې په پرتو کلو کې سرشمېرنه کوله. د افغان چارواکو په وینا پاکستانی پوسټ د افغانستان خاورې ته داخل شوی وو، خو پاکستان بیا وایي دوی په خپله سیمه کې وو چې افغان سرتیرو پې حمله وکړه. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي پر ناوخته د حیات آباد په کارخانو سیمه کې د کاغذي رومیالونو جوړولو په یوې کارخانه کې د زارجن ګیس د خوریدو له کبله په کارخانه کې دننه او د کارخانې نه بهر په شاوخوا سیمو کې لسګونه کسان اغېزمن شوي دي. د پېښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته لږ تر لږه 19 کسان د درملنې لپاره رسول شوي چې ډاکټران یې وصیت له اندېښنې بهر بولي. د پاکستان پولیس وایي نن له پیښور سره نږدې په خټوکو پل سیمه کې د جینکو سکول بهر په چاودنه کې دوه پولیس زخمیان شوي دي. د ښار د پولیسو مشر محمد طاهر ویلي په پیښه کې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې دوه کارکوونکي زخمیان شوي دي او پکې زده کوونکو ته زیان نه دی رسېدلی. نوموړي زیاته کړه د پولیسو ګاډی روانو چې ورباندې په لاره کې خښ کړل شوی بم اوچاودېده. محمد طاهر وایي د پیښې په ځای کې نور بارودي مواد هم موندل شوي چې وروستو ناکاره کړل شو. د قبایلي سیمو مستحکمونکو تنظیم غوښتنه کړې ده چې فاټا دې یوازې په کاغذونو کې نه بلکې په عملي توګه هم د پاکستان برخه جوړه کړل شي. د آل فاټا سټوډنټس فورم غړو پرون ماښام په اسلام آباد پریس کلب کې د یوې احتجاجي غونډې پر مهال وویل چې حکومت دې پر رواج اکټ قبایل تیر نه باسي او د پاکستان آئین دې تر فاټا وغسبل شي. د مستحکمونکو تنظیم مشر فرهاد علي په دې اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه
پاره جسمه نوجوانان دغه حکومت نه مطالبه وکړه چې موږ دې پکې پکې کې زم شو. موږ د جدید دور جسمه تقاضی دي هغه سره خپل ځان ډب کول غوړو. هغه روان اجلاس کې زمونږ کوم مطالبات دي هغه ونه منل شو. موږ خپل پارلیمنتیرن په شابه نه ټول یوت نوجوانان ولاړ یو او پر وډونه براوځو.
بلخوا د خالی په ورځ په اسلام آباد کې د پارلیماني غړو یوې غونډې وروسته د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار بیرسټر ظفر الله خبریالانو ته ویلي وو چې د راتلونکي کال په انتخاباتو کې به د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې قبایلو ته 2300 ورکول کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د اداري فساد سره د مبارزې د ادارو زیاتوالی د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه تیزه کړې ده. ولسمشر غنی د فساد د فرهنګ پر ضد د اروپایي ټولنې دریم کلنی کانفرنس ته ویل چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې د همکارۍ لپاره هڅې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز او بدخشان ولایتونو کې د وسلوالو د سپلو په هدف یې پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري نن مشال ریډیو ته وویل چې د کندوز د سکوت په اړه اندېښنې بې ځایه دي او افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو په وړاندې مقابله کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د شام دولتي رسنۍ او د سارنې یو ډله وایي له حکومت سره د توافق په نتیجه کې له دمشق سره نږدې د یاغیانو او د هغوی په سلګونه کورنیو له سیمې وتل پیل کړي دي. د شام د بشري حقونو څار ډلې ویلي تمه ده چې نن به شاوخوا 1500 کسان بارزا سیمه پرېږدي او د خلکو د وتلو مرحلې به په راتلونکو اونیو کې کیږي. بارزا سیمه د دمشق په شمال ختیځ کې ده. ولته په تیرو میاشتو کې د یاغیانو او د شام پوځیانو ترمنځ شدید نښتی هم شوي دي. د فرانس نوی منتخب ولسمشر ایمانویل مکرون پرون د انتخاباتو په دویم پړاو کې ملتپالې کاندیدې میرین لیپن ته په اسانه له ماتې ورکولو وروسته ژمنه وکړه چې هیواد به یې له اروپایي ټولنې سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي. نوموړی د فرانس د تاریخ تر ټولو ځوان ولسمشر دی. د نږدې ټولو رایو له شمېرنې وروسته نن چارواکو ویل چې د 70 میلیونه اچول شوو رایو څخه ایمانویل مکرون څه د پاسه 68% رایې خپلې کړي دي. د نایجیریا ولسمشر محمدو بوهاري د چیبوک د سکول له اغو دوه دیا جنکو سره ملاقات کړی چې د بوکو حرام اسلامي سخت دریځي ډلې په بند کې تر دریو کالونو تیرولو وروسته پرون آزاد شوې. د ولسمشر بوهاري لخوا په ټویټر خبرو شوو انصورونو کې لسګونه آزاد شوې جنکې پرون د ولسمشر په سرکاري استوګنځي کې تر سترګو کیږي. د محمدو بوهاري حکومت د بوکو حرام مسلوالي ډلې د ځینو مشکوکو بندیانو په تبادله کې دغه جنکې آزاد کړې دي. له دغو جنکو سره تر ملاقات وروسته د ولسمشر سلاکار می ادي سینا ویل ولسمشر شمنه کړی چې په ټولنه کې د دغو جنکو د بیا بحالې لپاره به هر ډول اقدامات ترسره شي. د سره صلیب نړیواله ټولنه چې د سویټزرلینډ د حکومت سره په شریکه د جنکو د آزادولو لپاره هڅې کړې وي وایي دغه جنکې به زر د خپلو کورنیو سره یو ځای کړل شي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زمو همکار رابعه اکرم خان درته د کرنستو بې د سوانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.50 روپۍ او په 1.60 روپۍ یو یورو په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو ریال په 28.12 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.12 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.88 روپۍ او په 28.83 روپۍ یو افغانۍ په 1.05 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 302 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم ها د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي سریرش ګڼډو کې به پیښور او بنو کې باران وي او کوټه کې به موسم وچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم سلویخ او کم نه کم سلیرش، بنو کې هم یو کم سلویخ او یو ویش او په کوټه کې 2 او 14 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د افغانستان او پاکستان ترمنځ په چمن کې د دوستۍ دروازه نن په سلورم ورځ هم تړل شوې ده. د کورمی ایجنسی پولیټیکل انتظامی لزایي مشانو نه د امنیت په ټینګ ساتلو کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
په دې علاقه کې په امن او امان سلسله کې موږ تعاون وکړو او حکم د ترخګردي د غو مخنیوي لپاره تاسو یو قسم ته خپلو علاقو کې بدرګي مقرر کړو.
پرون په اسلام آباد کې د الفاټا سټوډنټس د ټولنې لخوا په یو غونډه کې په حکومت غږ وشو چې د فاټا اصلاحات د زر تر زله عملي کړي.
چې موږ دې پکې پکې کې زم شو چې موږ ته ریواج یک بالکل چې دینه دې پکار موږ د جدید دور سمه تقاضي دي هغه سره خپل ځان ډب کول غوړو.
او 19 پروګرام سندرو جادوګرو کې د افغان سندرغاړي احمد ولی په فن معلومات درکو. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان او افغانستان ترمنځ په چمن کې د دوستۍ دروازه نن په سلورم ورځ هم تړل شوې ده. د لارو د بندېدو د عمله دواړو غاړو ته خلک هم سخت مشکلاتو سره مخ کړي دي. بلخوا د پولې د نږدو سیمو کې پراته خلکو نورو خوندي ځایونو ته هم کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د رښتې ورسته و افغانستان ته چیرمه د چمن په سردی برخو کې اوسم ویره خبره ده او تیر ورځ په زرګونو کسان د دغه کلو څخه حکومت راستلی وو. ډپټي کمشنر کل عبدالله قیصر خان په وینا چې دغه اغیزمنو کسانو لپاره په زاړه چمن کې یو کیمپ جوړ سوی دی چیرې چې د پی ډی ایم له لورې د دوی سره مرستې پیل سوي دي. بلې خواته د پاکستان او افغانستان د سرحدي چارواکو یوه غونډه و چمن ته چیرمه پر پوله وسوه. په غونډه کې د پاکستان لخوا برګیډیر ندیم سویل او د افغانستان له لورې کرنل محمد په مشرتابه کې چارواکو ګډون درلودی. په غونډه کې دواړه خواوې په دې سلا شوې چې د پولې د ښکار کولو لپاره به د نړیوال سیستم ګوګل تر څنګ د نقشو څخه دوی کار اخلي. د کلي لوکمان او کلي جانګیر په اړه به یو ګډ رپورټ ډېر ژر و اسلام آباد او کابل ته ولېږدوي. د دواړو هیوادو ترمنځ د پولې د نشان معلومولو کار به د نن څخه پیل سي چې تر دوو ورځو پورې به روان وي. هلته په چمن کې تیره ورځ د بلوچستان د سرحدي عسکرو مشر میجر جنرل ندیم احمد انجم خبریالانو ته وویل چې پر پوله پرتو کلیو کې د سرشمېرنې څخه یوه میاشت لمخه و افغان چارواکو ته اطلاع ورکول سوې وه چې دوی به په کلي لوکمان او کلي جانګیر کې سرشمېرنه کوي. کله چې د اپریل په 9 نېټه د سرشمېرنې لپاره کارکوونکي و دغه کلي ته ورسېدل نو د افغان پولیسو لخوا په دغه کار کې د خنډ اچولو لړۍ پیل سوه. بلې خواته د بېلابېلو سیاسي ګوندو له لورې د جمعې د ورځې پیښې په کلکه سرغندنه سویده. دا اومنیشنل ګوند صوبای مشر اصغر اڅکزی په یو بیان کې ویلی دی چې بیل امنیت دواړه هیوادونه د ترقۍ په لور نسی تللی. په کار دی چې دواړه حکومتونه د صبر او زغم څخه کار واخلي ځکه چې د ناکارۍ په صورت کې ګټه و نورو ته رسیږي. دغه ډول په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر مولانا واسی پر حکومت غږ کړی دی چې نه یوازې دی د اغیزمنو کسانو سره مرستې وکړي بلکې داسې ګامونه دې پورته کړي چې په راتلونکي دا ډول ناوړه پیښه رامنځته نشي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د جمعې په ورځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر پوله د ډزو په نتیجه کې د دوو امنیتي سرتیرو په ګډون 12 کسان وژل شوي او 24 نور ټپیان شوي وو. څوک چې د کوټې او چمن په روغتونونو کې بستر دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
په دې اړه رازو یو بل رپورټ ته. اخوا افغان حکومت د پاکستانی پوځیانو دغه ادارت کړي چې ګواکې په چمن کې 50 افغان سرتیری وجلی دي. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز رئیس صدیق صدیقی د مشال ریډیو افغان څنګ ته پرونول چې دا داونه سمه ده او یوازې دوه افغان سرتیری او دوه ملکیان وجل شوي دي. خو تر دې وړاندې د اف سی بلوچستان مشر میجر جنرل ندیم احمد په چمن کې پرون دا ادعا وکړه چې پاکستانی پوځیانو په سرحد کې په وروستۍ جګړه کې 50 افغان سرتیری وجلی دي. په دې اړه نور تفصیل د صفی الله ستانکزی نه اورو.
د پاکستان د پوځ هغه ادعا چې ګواکې په سرحدي سیمه چمن کې 50 افغان سرتیری وژلي د افغان مقاماتو لخوا په کلکه رد شوه. د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز رئیس صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل یوازې دوه سرتیری او دوه ملکیان وژل شوي، نه هغه شمیر کسان چې پاکستانی پوځیان ادعا کوي.
دغه ادعا چې دوی کړی چې ګواکې دوی 50 کسان وژل شوي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولی دا کاملا غلط ادعا ده. موږ په کلکه ردوو. د 15 مې چې دوی هغه غیر قانوني او تخطیانه چې په چمن صاحه کې درلود او هغه سیمو کې دوی د نسولو او د موږ امنیتي ځواکونو لخوا ممانعت شو. بیا دوی اول پر امنیتي ځواکونو باندې سرحدي ځواکونو چې موږ هلته لرو دوی هم بریدونه کړي ول. خو طبعا زموږ سرحدي ځواکونه هم د دې بریدونه جواب ورکړی. دوی لپاره هم ډېر تلفات اوښتي خو خپل تلفات نه وایي.
د صدیقي په خبره اول ور پاکستاني ملیشو له اصولو سرغړونه کړې وه او هغه سیمې ته داخل شوي وو چې حق یې نه درلود. د فرانسوي خبري اژانس وایي د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته د جمعې په ورځ وروسته له هغه وشوه چې د پاکستان د سرشمیرن یو ټیم د پوځیانو په ملتیا یو کلی ته دننه شو. اسلام آباد بیا د افغان حکومت د ادارات کړه چې د سرشمیرن کوم ټیم دی د پوځیانو په ملتیا سرحدي کلی ته داخل شوی وي. د پاکستان د سرحدي پوځیانو یو قومندان جنرال ندیم احمد په چمن کې رسنیو ته په خبرو کې دا ادعا کړې چې ګواکې پنخټو کې 50 افغان سرتیری وژلي او سل نورې ژوبل کړي دي. د پاکستان د پوځ بل قومندان جنرال عامر ریاض ویلي په دې خوښ نه دی چې افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبلې د ور اوښتو خبره کوي، خو د دې په خبره افغان مقامات باید دې خبرې ته جدي پاملرنه وکړي.
مجھے اس بات کو بتاتے ہوئے کوئی خوشی نہیں ہے کہ ہمیں افغانستان کی 4-5 پوسٹیں تباہ کرنا پڑی.
په دې خبرې نه يم خوښ چې موږ د افغانستان 4-5 پوسټ ورانی کړی او افغان پوځیانو ته متلفات اړولي. هغوی پاکستان ته د نوتلو هڅه کوله. په هر صورت زه هیله لرم چې افغان مقامات په دې اړه غور وکړي ځکه چې تاوان تر ټولو زیات افغانانو ته اوړي. جنرال عامر ریاض دا هم ویلي چې په چمن کې د هغې سیمې په اړه چې پکې نښته شوې د ډیورنډ کرښې د معلومولو لپاره له افغان مقاماتو سره ګډه غونډه کوي. د ډیورند په 2300 کیلومتري کرخه باندې تل د افغان او پاکستانی پوځیانو جګړې شوې او لدې کرخې افغانستان ته د مخالفینو په اوښتو پاکستان تر انتقاد لاندې نیول شوی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدونکو د خیبر ایجنسی چارواکی وای پرون وخته د حیات آباد انډستریال سټیټ په کارخانه کې د زهرجن ګیس خوریدو لکبله لکتر لګ 19 کسان روختون ته رسول شو دي. د چارواکو په وینا د پیخه د ټیشو پیپر په یو کارخانه کې رامست شو ده چې تفصیلی د فرهاد شنواری ناورو.
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټران وای چې دلته خوښه 19 متاثر شوي کسان راوړل شوي دي او د علاج نه پس پکې زیاتره بیرته خپل کورونو ته لیږل شوي دي او حالت یې د خطرې نه بهر دی. د جمرود شاکا سیمې یو تن عبدالواحد پردی د دغې پیښې په هکله مشال ریډیو ته وایي.
شو کم چې میوه دانه وا هغه موچه کړی او چې پچا باندې د بوی لګېدو په ځغه به وشه کېدو. ما د خپل کور ټول ماشومان او زنانه میک دا خرابې شوي میل د سیل کړی چې دا ډېر نقصان دی. به موږ ته دومره تکلیف جوړ کړی چې سار د شپې سملو سار را پاسو نو ټول مخم د ګردونو نه ډکې په بشته کپړو باندې ګرد پروت وي په بشترو ګرد وي په لوښیو باندې ګرد وي روټې وي سره نه شو خوړی.
او د شاکه سیمې یو بل تن میاجان اپریدی وویل
یاره دغه شان کارخانې خو په کار دي چې د علاقې نه ډېرې لرې وي ځکه چې کدا بار بار ته متاثر کېږي. کدا خلکو ته په ټایم باندې خلکو ورخبر شوي نه وای نو دغو خلکو ته ډېر غټ نقصان یا که چېرته د شپې دا ګیر خارج شوی وای نو دا خلکو خو ویده وای نو بیا وایي ډېرو د مرګونو.
د جمرود شاکه سیمې خلکو غوښتنه کړې ده چې د حیات آباد انډستریال سټیټ کې د بیلابیلو سیزونو جوړولو کارخانو نه زهرجن مواد او لوګی راپورته کیږي چې د سیمې هوا یې ککړه کړې ده. دوی د حکومت غوښتنه کړې چې دغه کارخانې د کوم بل ځای ته یوړل شي. د خیبر انتظامی چارواکي او د پیښور پولیس وایي چې په حیات آباد انډستریال سټیټ کې د ټیشو پیپر دغه کارخانه بنده کړې ده او د دغه پیښې په لټنه پیل کړې دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
او اوس هم زو کورمه ته چیرته چې پولیټیکل انتظامی له ځایي مشرانو نه د امنیت د ټینګ ساتلو په مقصد د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د اتوار په ورځ په دې اړه په سیمه کې یوه جرګه وشوه چې د حکومتي او پوځي چارواکو سربیره پکې د علي شیرزو مسیزو او پاړه چمکنۍ مشرانو ګډون وکړ. په کورمه کې دغه جرګه له هغې وروسته وشوه چې دوه اونۍ وړاندې د پاړه چمکنۍ په پاتوکوټ سیمه کې د سورلو په یو موټر بمې چاودنه شوې وه چې پکې 14 عام وګړي وژل شوي وو او ګڼ نور ژوبل شوي وو. په دې اړه نور حال د طارق اورکزین اورو.
د مزنی کورمې یو انتظامی چارواکي عبدالمالک مشال لډیو ته وویل په جرګه کې ځایي مشرانو ته وینا وشوه چې په سیمه کې امنیت په ټینګولو کې خپل کردار ولوبوي. عبدالمالک وویل موږ ځایي مشرانو ته دغه خبره وړاندې کړه چې له سیمې څخه غټه او غیر قانوني اسلحه د رغونډولو په صورت کې امن راتلی شي او تاسو له حکومت سره په دې کې مرسته وکړئ. انتظامی چارواکي زیاتوي ځایي مشرانو ته دا هم ویل شول چې په سیمه کې څوک هم ځي او راځي په هغې نظر وساتي او بلدا چې خپل بدرګه سیستم یعنی چوکیداري نظام
په دې علاقې کې په امن او امان سلسله کې موږ تعاون وکړو او حکم د ترخګر دي دغه مخنیوي لپاره تاسو یو قسم ته خپل علاقو کې بدرګې مقرر کړو. او دین علاوه بل اهم خبره حکومت دا توګه چې تاسو په علاقو کې حکومت غټه اسلحه دي هتیار دي هغه تاسو موږ ته حواله کړو نو پدې باندې دا خبرې وشولې.
د سادي سیمې یو مشر عبدالکریم عابد مشال لډیو ته وایي موږ د سیمې امن لپاره هر قرباني ورکولو ته تیار یو.
څوره مشران دي یا سیاسي خال دي یا عوام دي اټول دا غوړي چې کورمه د اصلي نه سپوشي څو پرې د بدرګي خبره دي لکه هغه وشولا بدرګي والا کیسه نو دي کې بازو کسانو ته څو تحفظات ان شاء الله هغه ملګیا یو هغه تحفظات هغه مشرانو لري کوو. دونه مختلف قسم میټینګونه مو روان کړی دي ان شاء الله مو ډیر زری وی نتیجې ته ورسیږو او مو اټول دي ته تیار یو چې دا کورما محفوظ شي.
د سیمې یو بل مشر ملک عبدالولی خان مشال لډیو ته وای په سیمه کې امن په ډیره سخت راغلی دی او که څوک دا خرابول غواړي نو موږ خلاف یو.
ټول په اتفاق خلق سره سره محکومان سره دا قاعده امرسته و تلسونه مو سره وچات کسی بالکل مو ده تخربار خلاف دوست سره مکمل ولور دی امن دوباره مو ده زیاد قربانی ویر کردی بلکه دی که دیر مشران غریبان ها که مرشیوی دی خلق دار بادار شی و اوز خلق یو زل بیا مده زرانا پستر دو غلی داره بیا ایجوکیشن خطر آتارا وانده بطلون ما عبور شنو مو بیا دانا غلو زمو خلق بیا دوبارا خلق شی
واضح دیمی جی دقا جرگا پا دا سی وقت که شوا چی دو اونه ورانده دا پڑا چمکنی پا پاتو کرسی ما که دا سوالو پر گاڑی بسی بامی چودنا شیو وا چی پاکی دیالس آم وگڑی مڑا او لسنو زخمین شیوی ول دا دغی بری زمواری تحریک که طالبان پاکستان جماعت الاحرار پا خپل سر اخستی دا تاریک و رکزی مشال ریڈیو پی خور
اوریدونکو پرون په اسلام آباد کې د الفاټا سټوډنټس د ټولنې لخوا په یو غونډه کې په حکومت غږ وشو چې د فاټا اصلاحات د زر تزر عملي کړي. دوی همداراز ځینې نورې غوښتنې هم لرلې چې تفصیلي د احمد الله ناورو.
الفاټا سټوډنټ فورم د اتوار په ماښام د اسلام آباد په پریس کلب کې د یوې احتجاجي غونډې تابعا کړې وه چې پکې یې خپل لسنوکاتي ایجنډا وړاندې کړه. په ایجنډا کې له حکومت غوښتنه شوې وه چې د کومو اصلاحاتو منظوري وفاقي کابینې ورکړې وه په هغې تر اوسه څه پرمختګ شوی دی. د اف سی آر وروستو په رواج اک دې قبایل نه خطا کوي بلکې 1903 آئین دې تر فاټا وغځوي. قبایلي سیمې دې په 15 کلو کې نه بلکې په فوري توګه په خیبر پختونخوا کې زم کړي. د غونډې وروستو د الفاټا سټوډنټ فورم مشر فرهاد علي مشال ریډیو ته وویل
فاټا یوت کانفرنس د فاټا جسمه نوجوانان د حکومت نه مطالبه وکړه چې موږ د جدید دور جسمه تقاضي دي هغه سره خپل ځان ډب کول غواړو. د حکومت نه مطالبه کول غواړو چې موږ د پوری تور باندې پکې پکې کې زم شو او ګر روان اجلاس کې زمونږ کوم مطالبات تي هغه ونه منل شو. موږ خپل پارلیمنتیرن په شاب باندې ټول یوت نوجوانان ولاړ یو او پرودونه براوزو او سټایک کوو.
د فاټا ځنې پارلماني غړو حکومت ته دړکه ورکړي چې د مئی تر 6 نیټې د اصلاحاتو بل د منځوري لپاره قامي سملې اوڑان دے نکڑے شو نو دا قبائلی اولس پا مرستا اسلام آباد و تڑی او ہی چا تبا دا اولس مشر او وزیر اعظم دفترونو پا شمول پا سیکٹریٹ کے دا کار کولو اجازه ور نکڑی. دا پاکستان تحریک انصاف دا قامی اسمبلی غڑی شهریار افریدی مشال ریڈیو تا وویل چی گوند یہ فاٹا سٹوڈنٹ فورم او پارلیمانی غڑو دا غختنو ملگرتیا کوی.
پی ٹی آئی پا ہر لیول بانے مو پرویز خٹک چیف منسٹر مو تلا سونا کلاو کڑی روٹے مو سر تقسیم ہو ہر یو شے سر تقسیم ہو او انشاءاللہ دا یما یقین دا چی کموی خلاص سر دی دا پارا ٹول استعمال شو خاص کر د فاټا یوت نو انشاءالله وقت لره نه ده چې فاټا او کی پی بی مرجر وشي او پاکستان کې بو امن ذریعہ انشاءالله فاټا خلک ګرځي.
د خالی پورز اسلام آباد کې د فاټا پارلماني غړو لخوا را بلل شوی ټول غونډیزي غونډي ورستو خبري غونډه ته د وزیر اعظم نواز شریف ځانګړي سلاکار بیرستر ظفر الله وویل چې د وزیر اعظم حسدا چې د رواني میاشتې په 20 نیټه چې د بجټ غونډه کیږي تر هغه مخکې بعد قامي اسمبلی غونډه راو بلل شي او فاټا اصلاحات به ورته وړاندې کړی شي. د آل فاټا سیاسي اتحاد سینئر نائب صدر نثار مومند وینا واچ د اتحادیه دا یو پوائنٹ ایجنډا دا چې فاټا د خیبر پختونخوا برخه وګرځولې شي.
زمونږ ټول فاټا سیاسي اتحاد په دې بنیاد جوړ دی چې مونږه د خیبر پختونخوا کې مر شو او 73 آئین مونږ ته وغځيږي. ځکه د پاکستان دا ټول قانون راشي نو بیا به زمونږ مسله ختمه ده. بیا فاټا سیاسي اتحاد دغه یو نقطه باندې راغون شو او دغه دغه غوښتنه ده چې بل غوښتنه شته.
فاټا اصلاحات د مارچ په 2 نیټه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی د وفاقي کابینه په غونډه کې منظور کل شوی وو. احمد الله مشال ریڈیو اسلام آباد.
اوریدونکو د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وای په سکولونو کې د استادانو حاضری باوري کولو لپاره جدي اقدامات پیل کړی دي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل په ډیرو سکولونو کې استادان موجود نه وي چې دوی به اوس پر ضد سخت ګامونه پورته کوي. په دې اړه نور تفصیل د منور شاه ناورو.
په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا د گورنر په امر د قبایلی سیمو په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین روان دی، د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران خان افریدی د دې ترڅنګ سکولونو کې د استادانو حاضری یقیني کولو کمپاین هم شروع کړی او وایي چې دوی وخت په وخت په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاینونه کوي، خو په کار دی چې په سکولونو کې ورته د زده کړو سلسله هم برابره کړل شي.
سنی کال کے یو کمپین شروع شو، انرولمنٹ ڈرائیو شروع شو دا اسٹوڈینٹس، بیا دے کال کے دا گورنر صاحب حکم بانے مونگا چدے تحصیل وائز اور ولیج وائز انرولمنٹ ڈرائیو شروع کرے دے. خو اسٹوڈینٹ ماں پر نارتھ وزیرستان کی جو سمر وغیر دے دما ماں دا اندازہ الگ والا چدا خلق کو تعلیم شوق شتا، خلق تعلیم حاصل کول غواڑی، بچی راوس سکول تا پر زور راوستل غواڑی اور تعلیم پہ حاصل کول غواڑی. خو ماں چکم کمی ہو کتا آغاز زمونگا چکم مومار قوم وئی اور دا قوم بیسیکلی چمنگ اسلام کی وجہ روحانی باپ چوتا وئی اور روحانی باپ چدے اگا بچی پریخی دی اگا واپس نہ رات لل گواڑی ٹیچران بومنگ راولو
کامران خان افریدی ویل چې په شمالي وزیرستان کې 3,413 خزینه او نارینه استادان دي. د پوینا په دې کې د تیر میاشتې تر اخره له 1,400 زیات استادان سکولونو ته نه حاضرېدل چې پر ضد یې قانوني ګامونه پورته کوي. بلخوا په قبایلي سیمو کې د استادانو د اتحادیې مشر خان مالک محسود په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې کوم استادان د خپلو فرایضو پوره کولو کې غفلت کوي نو دوی یې ملګری نه دي.
دغه تا پولیټیکل ایجنټ کامران صاحب ته خدا آفرین وایم. استاد یوه تنخواه اخلي موږ یې نمائندګي کوو که نه؟ خو د نمائندګۍ دا مطلب دا که نه چې استاد ډپټي نه کوي که نه؟ استاد به ډپټي کوي خو د حالات جایزې اخیستل هم ورسره پکار ده. آیا پولیټیکل ایجنټ د ما ذمہ دار دی چې آیا زما استاد څه مسائل شته څه نشته؟ هغې هغې ځای ته تاګ رسول یغې د جانی خطره مسله خو نه ده، هغې ته خو نور د استوګنې مسله خو نه ده، یغې ته د خوراک څښاک مسله خو نه ده. پکار خدا ده چې د یوه انسان د دغه حالات اول پښتنه وشي، دغه نه بعد که استاد ډپټي نه کوي نو زه ویایم چې دا استاد ظالم دی.
هلته کامران خان افریدی وایي د ځایي مشرانو جرګې جوړې کړې چې په خپلو سیمو کې د استادانو حاضري یقیني کولو او هغوی ته د ورپېښو مشکلاتو لرې کولو لپاره د حکومت سره مرستې وکړي. په دې هکله د یوې جرګې مشر ملک غلام وایي
چې کوم مشران په کین سکول کې دای ډپټي نه کو، دای ډپټي ته ریزی نه دی، انشاءالله په میز ه پاردو زمونږ چې کوم ودې علاقې په کوم کوم کلی کې او مشران دي دغه د عوامې دغه په دا به عوام باندې پاردو چې یو مشر زمونږ په علاقه کې سکول ته نه راځي، مونږ ته د دې نه شاندۍ په کار دی چې پی ایس سره مونږ په دې کې ملاتړ وکړي او پی ایس مونږ ته دا خبره مېز کړې چې دا په مونږ پاردو لکه څرنګه چې په مونږ باندې لمونځ پاردې ولې چې زمونږ بچون چې بیا جاهل تر شي دی تعلیمي نه نه ورکو او بیا هم د وزیرستان یا د پټا بیا حالات وي لکه څرنګه چې اوس مونږ ته دغه ټوله وجه د تعلیم ده چې زمونږ تعلیم صحیح وای مونږ ته وای دغه پرابلم دا مسلې او دا پریشانی نه او دا د تیرریست نمینه دا وای نه راتللی.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي په دغه سیمه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره نه یوازې په سکولونو کې ټول سهولتونه د برابرولو هڅې کوي بلکې د خالي څوکیو لپاره به نوي استادان هم برتي کوي.
اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. رویټرز خبري اجانس د فرانس د نوي منتخب ولسمشر ایمانوئل مکرون لراته لیکي چې د ایمانوئل مکرون لراتک سره نه یوازې دا چې یو رول وړه شوې ده بلکې د دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو فیصلې سره پنګه اچونکو هم سړه سا اخیستې ده. مکرون به د اروپایي اتحادیې تر ټولو ځوان ولسمشر وي چې تېره ورځ د فرانس د ولسمشرۍ انتخابات په واضحه اکثریت وګټل. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې. رویټرز خبری اجانس لیکي نن د ګل په ورځ یورو په تیرو شپږو میاشتو کې په لومړي ځل د ډالر او په یو کال کې په لومړي ځل د جاپاني ین نه له هغې وروسته لوړه شوه چې کله په فرانس کې منځلاري سیاستوال ایمانوئل مکرون د ولسمشرۍ انتخابات وګټل. د مکرون بریا سرمایه‌کارو او یورپي هیوادونو ته یو ښه او آرامه وخت پر دې ورکه چې د برتانیې د اروپایي ټولنې نه د وتلو فیصلې په یورپ کې پنګه اچونکي له اندېښنو سره مخ کړي وو او اوس د مکرون ګټلو سره داسې ویرې هم ختم شوې چې ګینې دغه هیواد به له اروپایي ټولنې نه اوزي او یا به د یورو کرنسۍ بدلولو سو فیصله وکړي. د فرانس نوی منتخب شوی ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون د انتخاباتو په دویم پړاو کې ملتپالې کاندیدې مارین لیپن ته په اسانه له ماتې ورکولو وروسته ژمنه وکړه چې هیواد به له اروپایي ټولنې سره خپلې اړیکې لا مضبوطوي. د برتانیې د اروپایي ټولنې نه د وتلو او د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د راتګ سره په اروپایي هیوادونو کې هم د فرانس د انتخاباتو په اړه ډېرې اندېښنې موجودې وې چې دغه اوس اخکاری کمی شوې دي. مکرون په دغو انتخاباتو کې د 68% رایو سره ډېره واضحه بریا ترلاسه کړه او د هغه مخالفې کاندیدې مارین لیپن 34% رایه ترلاسه کړې. د انتخاباتو وړاندې هم په شوو سرویګانو کې د مکرون خوښي د لیپن نه زیاته وه. رویټرز لیکي د مکرون د خپلې کامیابۍ وروسته د خپل انتخابي کمپاین له مرکز اول دی پر دې خبر دی چې په فرانس کې د اروپایي ټولنې په اړه متضاد خبرې شته او ډېر خلک د دنه مختلفې رای لري چې دی د هغوی ټولو د رایو هم احترام کوي خو زیاتوي دی به د یورپ او د اروپایانو ترمنځ رابطه زیاتوي. دغه باور به پر ځای کوي او د هغو ټولو خلکو خبرې به هم اوري چې د دوی سره اختلافات لري. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند پرون اویل د ماکرون کامیابی سرګندوی چې فرانسویان له اروپایي ټولنې سره پاتې کېدل غواړي او د خپل هیواد زاړه روایت پر خپل ځای ساتلو ته خوښتي. ماکرون د ولسمشر فرانسوا اولاند سره تر دوو کالو د اقتصاد وزیر هم پاتې شوی دی. هغه 39 کلن دی چې دا شانبه د اروپایي اتحادیې تر ټولو ځوان ولسمشر شي. مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د ماسپخین ادرینی مې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د انیسا اجمل ناورو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمنو سپین بولدک پوله نن په څلورمه رسم ترلاسه شوې ده. په کوټه او کندهار کې د مشال ریډیو خبریالانو ویلي چې د پولې د بندېدو له وجې خلک دواړو خواو ته ایسار پاتې دي او د پولې په سر له پرتو سیمو څخه خلک خوندي ځایونو ته خپلې کډې وباسي. د خبر ایجنسۍ چارواکي وایي پر ناوخته د حیات آباد په کارخانه سیمه کې د کاغذي رومیالونو جوړولو په یوه کارخانه کې د زهرجن ګیس د خورېدو له کبله په کارخانه کې دننه د کارخانې نه بهر په شاوخوا سیمو کې لسګونه کسان اغېزمن شوي دي. د پاکستان پولیس وایي نن له پېښور سره نږدې په خټوکو پل سیمه کې د جنتو سکول بهر په چاودنه کې دوه پولیس زخمیان شوي دي. د ښار د پولیسو مشر محمد طاهر ویلي چې په پېښه کې له ترهګرۍ مخنیوي ادارې دوه کارکوونکي زخمیان شوي دي او پکې زده کوونکو ته زیان نه دی رسېدلی. د قبایلي سیمو زده کوونکو تنظیم غوښتنه کړې ده چې فاټا د یوازې په کاغذونو کې نه بلکې په عملي توګه هم د پاکستان برخه جوړه کړې شي. د آل فاټا سټوډنټس فورم غړو پرون ماښام په اسلام آباد پریس کلب کې د یوې احتجاجي غونډې پر مهال وویل چې حکومت دې پر رواج اکټ قبایل تیر نه باسي او د پاکستان آئین دې تر فاټا وغځول شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز او بدخشان ولایتونو کې د وسلوالو د ځپلو په هدف پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري نن مشال ریډیو ته وویل چې د کندوز د سقوط په اړه اندېښنې بې ځایه دي. د شام دولتي رسنۍ او د څارنې یوه ډله وایي له حکومت سره د توافق په نتیجه کې له دمس کله نیستي د یاغیانو د هغوی په سلګونو کورنیو له سیمې وتل پیل کړي دي. او د فرانس نوی منتخب ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون د انتخاباتو په دویم پړاو کې د ملتپالې کاندیدې میرین لیپن ته په اسانه له ماتې ورکولو سره ژمنه وکړه چې هیواد به یې له اروپا سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي.
او اوس هم راځو 19 پروګرام سندرو جادوګر ته. په دې پروګرام کې د افغان سندرغاړي احمد ولی مشهوري سندرې او د هغه د ژوند او هنر په اړه لړ معلومات اوري. جوړونکي زموږ همکار هارون باچا دی.
ستړي مشه، زه هارون بچا یم او د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دیونه په خبرونه کې د نومیالي افغان سندرغاړي احمد ولی مشهورې پښتو سندرې اوري او د افغاني موسیقۍ او هنر په برخه کې د نوموړي د کړیو کارونو په اړه خبرې کوي. د احمد ولی پر ویکیپیډیا ورکړل شوی معلومات ښیي چې هغه په کابل کې په یوې شتمنې کورنۍ کې زیږیدلې ده. په وړوکوالي کې تبله خوښه وه، خو وروسته بیا سندرو ته مخه کړه او په 1900 کلونو کې په باقاعده توګه د یوه غزل سندرغاړي په توګه مخته راغلو. احمد ولی زیاتره په دری ژبه سندرې ثبت کړي، خو د افغانستان د ملي رادیو او ټلویزیون د موسیقۍ په پروګرامونو همداراز په خپلو شخصي کنسرټونو کې یې په پښتو ژبه هم سندرې ویلې دي. Thank you. کابل کې ژوند کوونکې سندرغاړي بریالي ولی وایي احمد ولی د افغانستان یو لډیرو با استعداد سندرغاړو څخه یادېږي. د ولی په خبره د احمد ولی غږ په فطري توګه د غزل ویلو لپاره جوړ وو. په همدغه برخه کې ل خپلې مېرمنې هنګامې سره ګډې هنري هلې ځلې مخته وړلې او دواړو شهرت ترلاسه کړی دی.
احمد ولی رښتیا ډېر ښه سندرغاړو په افغانستان کې تیر شوی او اوس هم ژوندی دی، خدای ژوندی لري. او احمد ولی یو خبر بیلولی نشو چې احمد ولی او هنګامه یې د میرمن وه چې دوی لکه صفای ملي غوندې او هنرمندانو سره او په دې کې ځانګړی خبرې دا وې چې ښه کمپوزیتور یې دوی پخوا کې وو، ښه موزیشران یې دوی پخوا کې وو. لکه په هغه وخت کې چا احمد ظاهر دپاره کمپوزونه جوړول نو یې دې آواز د غزل دپاره ډېر ښه جوړ و، ډېر ښه جوړ و. نو د غزل دپاره دې دپاره به کمپوزونه جوړول د هغه وخت د هغه دور کمپوزران چې وو. او بله خبره ده چې ډېر ښه موزیشران چې په افغانستان کې دي، له خاطر چې دې د محمد زید کورنۍ نه وو. محمد زید کورنۍ یعنی په هغه وخت کې ډېر پیسېدار خلک، لوړ پوړي چارواکي دغه خلک اوسېدل. نو سره د هغې بیا دې له خاطر هم ښه موزیشران دې سره پاتې کېدل. او د هغې په پای کې بیا وروسته وروسته دوی زمونږ په افغانستان کې چې سارندوی ورته وایي یا ملي پولیس ورته چې اوس وایي ملي پولیس ته لاړل چې هنګامه ورسره یو ځای لاړ. په ملي پولیسو کې دی ډېر ښه وځلېده او ډېر ښه سندرې ویلې، خصوصا یو سندره وه چې شب لبان داغې خیشتي دمبر لبان تو دی د هغې سره ویلې پښتو سندرې دې ښایسته ښایسته ویلې. که فارسي ویلې تا به ویلې چې دی پارسیوان دی یا دري ژبه دی، که پښتو ویلې تا ویلې چې دی پښتون دی. دې له خاطره چې دې د شعر او شاعري ډېر خیال ساته.
اور سترگے خماری رت تم نال ساری، اور سترگے خماری رت تم نال ساری، دل زخم میں کاری شمر سواستا پیاری، دل زخم میں کاری شمر سواستا پیاری. یاری بنا کوم داری تم تو سر کے خماری دیتا تم نال زاری. او دل رے لے رے تماشی بدے کوم تور سر کے خماری دیتا تم نال زاری، دزڑ زخم کھاری تم روز واسطہ پیاری. Oh,
تور سر گے خمانی دے تکم نال ساری دل سخے میں کاری شمر سواستا پیاری دل سخے میں کاری شمر سواستا پیاری
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه ته غوږی دا ونه پکې د نومیالی افغان سندرغاړي احمد ولی پښتو سندرې او دغه د هنر پاړه د کابل میشتي سندرغاړي بریالی ولی خبرې اوري. ولی وای احمد ولی د یو سندرغاړي په توګه پر افغانستان د داود خان د بادشاہي په وخت کې خ وځلید.
دا داود خان بادشاہي و د ثور د انقلاب نه مخکې دوی ښه سره وځلیدل. دې له خاطر چې دوی د هغه کورنۍ څخه وو د ظاهر شاه د کورنۍ پاتې خلک داود خان د کورنۍ خلک دوی د کورنۍ غړي وو. دوی هم د هغه کورنۍ وو هغه وخت دوی تمام زیان ویلي او خبره دا هم نه ده چې د چا په واسطه دی ځلېدلی. نه واقعا دی په خپله ښه سندرغاړی وو او د ښه استعداد خاوند وو او خدای ورته ښه آواز ورکړی وو. او یو خبره بله چې کله کله مونږ یو کمپوز وایو چې متوجه شوی مونږ پښتانه یو ساز و باز د خپل وطن جوړو د خپل وطن جوړو. دا کمپوز اصلي کې دی دی دا شیخ د ملنګ جان پکې وروسته شاولي استاد څوک ویلي بیا مخکې اولنی یو پښتو شعر پکې دی ویلی وو چې دا کمپوز هم د احمد ولی دی.
Thank you.
احمد ولی پاړه پر انټرنیټ ورکل شوی معلومات ښیي چې دغه روزنه د افغانستان یو بل مشهور سندرغاړي استاد ځلان کړی ده. اتیایم کال سور انقلاب وروسته چې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب شو، احمد ولی د اتیایم لسیزې په کلونو کې اول هند ته او له هغه ځایه جرمني ته کډه شو. په همدغه وختو کې هغه د افغان کډوالو لپاره د مرستو ټولولو په هدف په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې کنسرټونه ورکړل. احمد ولی چې دا مهال په جرمني کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای ژوند کوي، د حیدر سلیم په نوم یو نږدې خپلوان یې هم سندرې ویلي او شهرت یې ترلاسه کړی دی. سندرغاړی بریالی ولی وایی احمد ولی او احمد ظاهر دواړه په یو وخت افغانی موسیقۍ د ځلند ستور په توګه په ولس کې مقبول شول. د ولی په خبره احمد ولی د کابل د موسیقۍ په جشنونو کې هم فعاله برخه درلودلې او د غزل او آرام موسیقۍ مینان به پرې راټول ول.
جالبه خبره چې په یو وخت کې راوته او هغه یو سبک موسیقي و ایدی بل سبک موسیقي و دا هغه اوریدونکو بیخي بیل خلکو د دې اوریدونکو څخه ډېر بیل خلکو اکثره چې خلکو غزل اوریده یا ډېر آرام موسیقي اوریده نو هغه احمد ولی اوریده او چې څاره سي مست او تیز موسیقي اوریده هغه وخت احمد ظاهر اوریده ایدی به ډېر ښایسته کنسرتونه یو وخت په افغانستان کې به تاسو اوریدلی وي چې دلته به د
جشن یو ډیره لوی میله جوړې ده په افغانستان کې خصوصا په کابل کې بیا په چمن د حضور کې دلته یو میله جوړې ده چې په دې میله کې به کمپ معلوم وي دلته به لیکلی وو چې د احمد ظاهر کمپ د استاد سراهنګ کمپ د بیلتون کمپ د احمد ولی کمپ یا د احمد ولی هنګامه کمپ همدغسې بیا هغه خلک چې ډیر شایقین د غزل به وو نو هغه کمپونو ته به یې رجوع کوله چېرته چې احمد ولی وو څوک چا چې د کلاسیک شوق لرلو هغوی به سراهنګ ته لاړل چا چې مستي او ساتیر دغسې غوښته هغوی به احمد ظاهر ته لاړل همدغسې د مشرقي د سمت سندرغاړې به راغله د هغوی کمپونه به وو دا په چمن حضوري کې دا ډېر کنسرتونه د احمد ولی ورکړي دي
کابل کې میش سندرغاړي بریالي ولی وایي احمد ولی د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون لپاره ګڼ شمېر سندرې او غزلونه ثبت کړي دي د په وینا د احمد ولی هنر پر یو شمېر ځوان او افغان سندرغاړو هم تاثیر کړي او غوی هم د هغه سبک تعقیبوي
ډېر سبک کړي دي خصوصا په هغه ځای کې چې اوس موږ تازه اوسېږو افغان موزیک ورته وایي یا د پل باغ عمومي سټوډیوګان چې ورته وایي دې ټولې سندرې چې د افغانستان د ریډیو نه چې خپرېږي یا تاسو چې دې زاړه سندرې سره بلد یاست دا ټول په هغه ځای کې ثبت شوی دی د هغې ثبت تعقیبوونکي اوس ډېر شته خو یو هلک چې نوی فرید دی هغه هم تخلص ولي کوي یعنی فرید ولي لکه چې څنګه زه د شاولي استاد له خاطره ولي تخلص کوم یو هلک دی فرید دی چې د فرید ولي هغه دې سبق مخکوري یعنی په غیاب وایي چې زه د هغې شاګرد یم د هغې له خاطره ما په ځان باندې ته ولي تخلص ښی دی
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه کې مداونه د نومیالي افغان سندرغاړي احمد ولي مشهورې پښتو سندرې او دغه د ژوند او هنر په اړه لنډ معلومات اوریدل د خبرونه د پای په شیبو کې بیا هم لدی اتنیزه سندرې چې احمد ولي او هنګامې په ګډه ویلې ده خوند واخلي زه هارون باچا درنه اجازه غواړم په مخمخه
ولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه پر رختیا جنگیالی دی؟
او دی درو او گوائی دی پارا دی یونیش خاوری دی پارا دی سری سر داورت سنش کاری دو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړه پیړه پورې دا ادم تشو تمدن چې دا زم خاورې سي حاکم پادشاه دې کې غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورته